السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو اداره وایي یو شمیر سخدریزي وسلوال له دې ځایه افغانستان ته ځي چې هلته له داعش ډلې سره یو ځای شي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه په لنډو مهمو خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د لویدیځو هیوادونو مشران خبرداری ورکوي چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوی ملاقات تر سره کېدو ته هم شکونه پیدا شوي. دا شک پرون د فبروري په 28مه وروسته تر دې پیدا شو چې کرملن ویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخت مخکې دي. تر دې وړاندې د مسکو یو لوړپوړي ډیپلومات ویلي وو فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. هند نن سه‌شنبه افغانستان ته لس زره تنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څانګې مشر بیشو پاراجولی بیګال آل انډیا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا لس زره تنه غنم د واګې بندر له لارې پاکستان او بیا پر تورخم افغانستان ته راوړل شي. ډبلیو ایف پی د هند حکومت سره د همکاریو تړون لس ورځې مخکې لاسلیک کړی چې له مخې یې ټول ټال 50 زره تنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي. تمدا د ازبکستان پلازمینه تاشکن نن د افغانستان اروند یو غونډې کوربه اوسي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د غونډه کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکاله او یو شمیر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکلسن د پرونیو ټویټونو له مخې تمدا د تاشکن په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ اسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. هغه زیاته کړه د پښتنې ته هم حل لار لټول کیږي چې اروپایي ټولنه څنګه د یو رغند متحد په توګه همکاري کولای شي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنګلاديش سره درې ورځنۍ او دوه شلوریزې لوبې لري. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډله د غلوبو ته پوره چمتووالی نیولی او په قطر کې تمرینی کیمپ هم ترسره کړی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. په دې سات کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مکالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوي ردوي او وایي هیڅوک نشي کولی چې افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یوځای شي. تفصیلی په دې راپور کې
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو ایم آی فایف مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تبع د اسلامي دولت د دوو مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تېره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام سوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه بریتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل په بریتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او بریتانیا ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې بریتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت تا ډیر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ اورپا کتابه په افغانستان کې د ګمرل کېدو او فعالیت اجازه ورنکړي.
موږ دا خبره نه تاییدو اصل کې د هیواد ټول پولیس کنټرول دی او ای ډګرونو کنټرول دی هیڅوک نس کوي سره سیدایشان سره جایسي کده سات څوک هم کی مګه مخنی ولې سوبل دایشان دلته حضور نه لري جای نه د معلوم ادرس نه د معلوم کوم سیمه په لاس کې نه لري بنان دیو جای کېدو مسله دی دستون زمونه د څوک نس کوي دا کار
په 13 سلواغه یا دلوي میاشت کې طالبانو دوه کسان چې یوې بریتانوي پاسپورت درلود له دایش سره د اړیکو په تور ونیول د راپورونو لمخې دواړه مشکوک کسان د ازبکستان لاري افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوي دي دوی هر یو له 10,000 پاونډو زیاتې پیسې ځینې پوځي توکي او شبینه عینکې درلودې
و موریدل چې د بریتانیا د کورنۍ استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته روان دي خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې شپږ میاشتې ووتې دې موده کې یو شمیر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کړې په وروستیو ورځو کې یو شمیر دا ښځې توقیف شوې تازه یې د اعترافونو ویډیو راوتلې چې د ویډیو غبرګونونه پارولې دي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دغه ویډیو کې ښکاري چې له ښځو نه په زور اعترافونه اخیستل شوي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو غن خبرګونونه پارولې دي د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه یو کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو په زور له دغه خزو اعتراف اخیستی او هغه ویرولې دي اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویډیو یې نشر شوه توسط ګروهی طالبان کې
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوې ویډیو چې د معترضو ښځو اعتراف کوي متاسفانه د طالبانو یو نوی تاکتیک ښکاره کوي چې د معترضو غږونو او د حقو خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره یې کاروي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون پورته کیږي که ویډیوګانو ته توجه وکړو معترضې ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وړ مشپده هغه نه وښتو ښځو پاړه ویډیو خبره کړه چې کابل لس ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لادرکه شوې وي د طالبانو لخوا په دې خبره شوې ویډیو کې ګڼې هغه ښځې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی ځینو ښځو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووځي څو یې بهر ته د تلو کار جوړ شي د ښځو د حقونو یو فعال او پخوانی پولیس ځلا زازې ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظه د ښځو د اخیستل شوې ویډیو جبري ده او ښځې ویرول شوې دي
کوم اعترافات چې د ښځو وو دوی کې یو موضوع مشخصه چې دوی د اوازونو توند فرق کول او دغه اوازونو کې سکتګي وه بل چې زیاتره ښځو ډیر زیات اواز تغییر خوړلی و دغه اصل نه او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی دی کله چې ته فشار لاندې وي د تا اوزا د تا سترګو حرکات د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر خوري
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي رادیو پیغامونه جواب نه کړل خو رسنیو ته د طالبانو د کورونې چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظم په یو پیغام کې ویلي چې دغه خزو اعتراف کړي چې له بهر ته ویلي دي او د طالبانو خلاف شعاري ورکاو طالبانو په اول سر کې نه منل چې دا خزي دوی بي ولي او د نورو هغو معترضو خزو په تیرې په اړه به خبري خوده چې طالبان په تری تم کولو تورن دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ناروی د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډېر د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه اعلان کړې ده تفصیل په دې راپور کې اورو
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلی د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروی خپل بشری مرسته ورسره زیاتوي میرمن انیکن ویلی ناروی له افغانستان سره نږدې 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي ناروی د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان سره د بشری ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیونه نارویجی کرونو یا 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړی و د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې د ناروی تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروی د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروی د کډوالو شورا د ناروی سره صلیب او ځینو نورو مؤسسو لخوا په افغانستان کې ولګول شي په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروی وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې 24 میلیونه افغانان د کافی خوړو ننشتوالی او لوګي سره مخ دي او سکهل سخت مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتونو دا خبرداري هم ورکړي چې خای تر 1 میلیون ماشومان د لوګي او خوارزواکۍ له لاسه عمري او کله افغانستان سره عاجل مرستې منسجمې نشي خای بشري ناورین لا پسې پراخ شي د ناروی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړی چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو. ناروی څه وخت مخکې د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماتانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وروسته درته یوه نړیواله موضوع هم لرو. د روسیې ولسمشر د اوکراین د لانجې په اړه ځینې پرمختګونه کړي دي. هلته یې د سرتیرو استولو امر وکړی. خو اوس یوه بله موضوع راخلو چې له رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان باید رسنیو ته یو څه مالیه معاف کړي، کنه دا رسنۍ له سقوط سره مخامخ کیږي.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیاتو په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره یې د سقوط مخنیوی وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابوزر سالم د دوشنبه پورس په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. تر څنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولی شي ستونزې کمې کړي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمېر یې د مالي ستونزو له امله خپلې چارې ودرولې. د رسنیو د فعالیت د درېدو یوه وروستۍ بېلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په 20مه یې فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیویي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام پخوانی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وو، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه تر سومه بحث یو پیشنهاد به دغه ورنه غوښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د 1540 رسنیو 260 یې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، راډیوي مجله هم خبرېدو ته نږدې شوې، خو ترې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تېره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل زه اړینه ګڼم چې له ډېره وخته شاته لویدلې پرېکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پرېکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پرېکړې سخت او پراخ غبرګونونه لپاره ولیدی. د اروپایي ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینی مانی ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به ډیر ژر یو اجرایی فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالاتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واوري چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړي او په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل یو سلو پنځوس زده کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اګست میاشتې په 15مه نیټه وتړل شوې او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینې په نوم د یو خصوصي تلویزیون خپرونې بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له تیرو 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علت یې مالي ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا یې ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو یې خپرونې کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره شپږ څلوېښت سلنه رسنۍ تړل شوې او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوي دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړي چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر یې د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو درې البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
په افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هېواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکي او د نورو هېوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثیلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لېږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هېوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمه امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینوال یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کینغاړي چې په هغې کې هم طنز وي هم درد، خو مخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بده ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
تمثیلي هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکې او بې ساري ونډه لري. ګڼو تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو همدا ګڼل کېږي. سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړوو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتاً حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بېخي ډډې ناست جای دې لا بدل کړی دی، ولې تېرواډې به پرسوي د ته څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لږ خندا هم وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي. خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لاره موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کیدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده، که ژاړي مخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل:
خدای پاک دی وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي، موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل هغه ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دی هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کیږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه یې دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېره آسانۍ سره کولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي، د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي. تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپمو، توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړېدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکي وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي، او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نخس کې، او جامع چې دا پنجاري ده پنجاري ورواچی مرته زم پورته سي، پر دا زم تاسو ویني پورته سوی دي، او دا دکانو ته دوغه نخس کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجاري ورچولې دي، زم پورته سوی دي. د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دا دغه کو خوښ کی چاغه و کی بارني موسات خلا یو شپتونه یش دي چاغه و کیم دي، او خپل مسولیت د دولت کدا حکومت کبل دي، کبل اداره و دا مسولیت بعد و کی، او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی، دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچراره باسن پاتاو تور غورځو.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابیدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابیدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابیدات چې هغه مثلا د ورښتونو له کبله هم د شمیر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي، اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د لپاره چې موږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ، هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نه سي، له منځه ولاړ نه سي، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو، سپړلو او ساتنې ته پام ډیر دی او په دې ورستوي کې وزارت ته د هغو تاریخي ابدو لسپارلې چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د فوزله موادو په توسط باندې بعضی وخت بندیږي، تبان چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي. خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې پاک کړي، تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د مئی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاک کړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي د پاتاو به پاک شي. د خیر نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار د لپاره عمومي کانالونه چې دي د غصب سوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې له سره ورغول سوې، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول. نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم. نو بیا کله چې زمری شوم ډاکترانو استراحت راکه بشپړ او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سفیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ یو څه به چې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجګ سوی یم، څه مې ورزیات کړي دي د ورځې نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سرل دی چه ناروغی و خود مال پارا یو روحی تکامل و دی بیا زیگون یو زیره و
پا کم وقت که مو دیر زیاد چلی کلی شپا کتاب چاپ شو یعنی دا کرونا وایروس دل را تک سر تردی دما چنگ اینی دومره دیر کار که دیشی نور دومره چو نشی که ولی دومره حوصله دومره انرژی ورسره نوی چه پا دا سی وقت که چه یا وایروس را غلی وی داغه وایروس مثال خلق تان دیخنی ور پیدا کردی وی یا قسمی لکار و لجوان دا فکری بلی خواه تاره ولی خود تاسی بی هم لده مسائل و سره سره دا شپا کتابونه ولی کل
یا و دعوه لرم و پا داغه دعوه تروس ولرم چلی کولی زمان پارا مینه کولی یعنی ور کرده مینا دی مال پاره ور کړه هر اخی گنه چې تکولای شي بل سره د امینه نو زه هم د دې لپاره مې چې آسان لاره پیدا کړې د کلام ده کلام د مام رسندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولای سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستې ته لري او د هستې څښتن ته لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي د باندې راوځي نو په دې خاطر په مو باندې هیڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم ژمی هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګوه او یادښت به مې نیوه نو کورودانه به را جګ شو ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته وویلې ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده دا ما عذاب نه ده دې سره زه به کړو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم نو په هغه خاطر سره دغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم د باندې راوباسم دغسې لوستونکی هم حق لري په دې خاطر هم موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره به تاسو ته امضا کوم دا انداسې ورسره چاپ سوي دي ده څنګ سره یې ښي کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ورسره لیکل سوي ده یو غږ ګرنا یا درک شبې چې د دغه کتاب نوم ده تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده زما چغه دغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبې چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات د ازادۍ راډیو د یوې واورېدونکي په زړه کې شته زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته دغه وجود که رابیک شه دا فقط یو څه پیژني هغه دا دی چې بلته څه کولی سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویت اصیل لاروای ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سارا کښل دي نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې ده دا یې اول ده په دې پسې دویم را روان ده دغه متن هم ډېر برابر سوی ده یا د مینې اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغسې دغه بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خوار و زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو که دغه ټول له لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ د یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خاپوړی کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده دی هره شیبه کولی شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه
پخدا غزیره لري هر لستون کې ته او زه هر لستون کې ته د زیره ورکم دا ډاډ ورکم کدی و غوړی دوی هر شبه کولای شي د حقیقت نوی اتر کشف کاني بلی کې ما هغه ساده د شیبو قصیدی یا د شیبو روایتونه دي په یو ځنګړي شبه کې یو څرا تر لاسه سوي دي چې زغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستی ده ذهن خیاطی کړی ده پکې او خیال پکې پنځونه کړی ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقواله کې وي خو په دې پدیله چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي
بل کتاب چې راواخلو دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دغه کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته خدا چې تر هغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته نو سړی باید چې سی پروا وکړه حتی د ځان پروا باید ونه کړه نو دلته دغه څرا ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډېر څه ولولي
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم د مینی اکاډمي سیان دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا دیرس کاله د مخه هم پیل شوی و په یو ډول خو هغه ډ وخت په لیک نه و اوښتي یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم خو دا به د مینې باغ نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی د غږ رڼا عرفان دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبیني په توګه ومني مینه ژوندۍ مکتب ده مینه د ټولو مکتب ده مینه د ټولو پوهه ده او مینه د ټولو اړتیا ده او مینه د خلقت اساسي دلیل ده د موږ تاسې د یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي نو دلته هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامې ور وغوستل سي او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي
زه ګرچې د دې دعوا نه لرم دیني سواد مې ډېر کم ده یو ادیب یم یو د کلمې او لاره وایم د بشر ټول تعلیف سوی تاریخ چې راوګوري د ادیان مذاهب طریقې چې راولټی نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و اوس دا چې لس زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه سته نو تاسو ته که نه موږ ډېره لرغونې زړه نسخه له اووه زره کلونه مخکې نه لرو هغه هم تر شک لاندې ده ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي دا زماني او مکاني اړتیا ده نو غږ د کلمې روح ده غږ د کلمې سرچینه ده غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکه په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته چغو ته نارو ته د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشۍ تر یو میاو پورې بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ آغا یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې بیا حتی د شپې لی تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه زینی پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونه باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تبصرې روانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درویم چې دا په متن واړوه تی نشي اړولی، نو دلته ده چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی غږ شاګرد سي، دی غږونو سره پخلا سي، دی د غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی، دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نسته. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابه ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دب دب سینه ګرځي د کتاب کې شای ډیر شیان ویزه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډر راو بس ورته کېده، او د تا هغه د ماشومان چې خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمرم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوا کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بیدینی ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر. وقتی چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي، دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دی.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزالو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي. ټول قدرت باندې کېده، ټول موندنه باندې کېده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصېږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسېږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسېږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کتي و هغه ولیکل شي. در حالې چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپېژنو، او په دې ترتیب سره موږ او ټول جنگ او جدل چې موږ په شوري یا غیر شوري ډول خدای سره دولت ا ختمي موږ خدای ته د تسلیمي په موقعیت کې راځو او د اصل موقعیت فقط دغه بل نه ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډیری د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلاړ مازدیگر شو، لوګه در گوران گودر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپه، پا کتو کتو و بشوه، ولی ترخ کارنشوه، در رمیش پنکه چشوه، رملاړ تار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبلوي ستوري لکه کاغه کړنګي شوي تورې ورېزې ټینګي شوي لار کې کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سټولا د تیارې لخوشي ویری زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی در رمیش پنکه چشوی پا تیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو که بد روحون پا چجو که زل چودون که شان مزل ده ملپ مل گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شته نه رهبر باندې باور شته د رمیش پنکه راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پنکه څه شوې تا چه پره خود للاڑه شنی بیدیاش وی خور شاڑه پختون خواباند تورتم ده یو بیشور شان ماتم ده غر و سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا دش پیلی ساز شتا یو ناچوپ خاموشی ده جب پره ده غگ بندی ده رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکایا چشوی در امیش پنکایا راشا دمروز رونو مسیحاشا بیادی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پا گدا کا نوی جون پکی پیدا که بیا دی وچر راگونا را نوچند گردونا رم بوز دی ترکورا للیوانو ی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه چشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه چشوی
کو بد تڑ لے مائیں لکھ ارمان لکھ ارمان بدے پخل کے ساتھ لے مان کھلے بنے وم اکم سو بد تڑ لے مائیں کھلے بنے وم اکم سو بدی تڑ لے مائیں بدے تڑ لے مائیں بدے تڑ لے مائیں جفارا تہم تغا یو وجخاری ست جفارا تہم تغا یو وجخاری ست جفارا تہم تغا یو وجخاری لکا دزان لکا دزان رندے وفا دز گن لے وما کھلے بنے وم اکم سو بدے تڑ لے مائیں بدے تڑ لے مائیں بدے تڑ لے مائیں سر سیر گریوان رس کا معلوم وے درتا دب پر سر سیر گریوان رس کا معلوم وے درتا دب پر سر سیر گریوان رس کا معلوم وے درتا دب پر سر سیر گریوان رس کا معلوم وے درتا تبھی تپوس تبھی تپوس بز پلا جنگ لے وما کھلے بنے وم حکم سو بدے تڑ لے وما بدے تڑ لے وما بدے تڑ لے وما غیرات
دیار درشل تبیا بوت لما شوق بغیرتا زدیار درشل تبیا بوت لما شوق بغیرتا.